په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزنور یاست. نوري هر کله کوم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هیڅ لوري په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکیل شي.
has an interest in a renewed civil war in Afghanistan.
ایا لا افغانستان د امریکای ځواکونو له وتلو سره د کورنۍ جګړې خطر شته؟
زه فکر نه کوم چې د کورنۍ جګړې خطر وجود
ولري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد بیا وایي طالبانو ته په ډاګه ویل ک نه غواړي منځوي شنو باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. نن په 15 ولایتونو کې د 12 ټولګیو د فارغانو د کانکور ازموینه واخیستل شو.
شاوخوا 144000 تنه به په لوړو او نیمه لوړو دولتي تحصیلي بنسټونو کې جذب شي.
په کندوز کې خوندو یو شمیر زده کوونکي بیا د درسي کتابونو او د خوندو د ودانیو او نور وسایلو له نشټوالي شکایت کوي.
موږ صحیح سمفونه اتلرو چې چوکۍ ټول خراب دي.
او تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
سلام، فریبا ظاهرم په سر کې د مهم خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغانستان څخه د امریکای پوزیانو تر وټولو ورسره د کورنۍ جګړې احتمال نه ردوي. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکونکو شمیر کموي او روسیې اعلان وکړ چې د سلواک او د درې نورو بالټیک هیوادونو او ډیپلوماټان باسي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هیڅ لوري په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي، خو نوموړي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وټولو ورسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لاري د طالبان وخت در رسیدو احتمال رد نه کړ. شغلی بلینکن له سی ان ان خبري شبکې سره په یو مرکې کې چې د سې شمې پر ورځ خبره سو په دې اړه څرګندونه کړې دي. د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وټولو تر اعلان ورسته په دې هیات کې د 12 لاستړونو د لمنځتلو او احتمالي کورنۍ جګړې په اړه اندېښنې ډېرې سوي دي. په دې اړه تفصیل پام دې خبرونه کوي دایسي. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکونکو شمیر کموي. د دغه سفارت شارج دافیر راس ویلسن تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د تاوتریخوالي او ګواښونو راپورونو تر ډېرې دوه سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په کابل کې د امریکا د سفارت یو شمیر کارکونکي لدی هواده ووزي. راس ویلسن زیاتوي هغه کسان چې کولای سي همدا دندې لبل ځای تر سره کړي لدی ځای استل کیږي، خو هغه پرسونل چې د امریکای سرتیرو د وټولو بهیر سره تړلو موضوعاتو او هم د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره مهم کارونه تر سره کوي په دې سفارت کې پاتېږي. د امریکا د سفارت شارج دافیر ټویټ زیاتوي چې لدی اقدام سره سره به د افغانستان لپاره د امریکا ملاتړ او ډیپلوماسي دوامدار پر ځای او اغیزمنوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې ویلي و چې امریکا به د یو شمیر کارونو او همکاریو لپاره په کابل کې سفارت ولري.
We intend to maintain our embassy and will continue to provide development assistance.
موږ په پام کې لرو خپل سفارت وساتو او د پرمختیا د اقتصادي پنګونې د پیاوړتیا او د اقلیتونو د لاسراوړنو په ځانګړي ډول د سولې پروانو خبرو کې د شزو د معنا لرونکو مشارکت او پټولنه کې د هغوی د شی اساس ولې د خوندیتوب په لوي ته دوام ورکو.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې وایي پرته له هغو کسانو چې دندې ایجابوي چې په افغانستان کې فزیکی حضور ولري، نور ټول پرسونل تاسو پرشتنه کړی چې لدی ځای ووځي. د دغو کارکونکو د دقیق شمیر په اړه په راپور کې څه نه دی ویل شوی. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو لامل به ځای سوی کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخصي او ماینونو په چاودونو کې مړه او ټپيان کیږي. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته په تیر لس ورځو کې 15 سلويشت مړي او 50 ټپيان ورول سوي چې ډېر برخې ملکيان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودونو قربانيان دي. د کندهار د امنیت قومندانې ویاند جمال ناصر بارکزی وایي افغان ځواکونو په تیر دوه لس ورځو کې په ارغنداب ولسوالۍ کې زرګونه کړي ماینونه کشف او خنثی کړي دي.
د دولو سرزو په جریان کې د 500 په شاوخوا کې مینونه د افغان امنیتي او جپایز وکون له خوا څخه رئیسل سوي او خنثا سوي دي چې دغه تصفیه وسوم جریان لري. هلته ځینې سیمې وسوم په مینو باندې پوښلې.
افغان چارواکو د اپریل پر 9 نیټه ویل چې د ارغنداب ولسوالۍ تر شپږو میاشتو عملیات وروسته له طالبانو ونیول او له هغه رئیسی په سیمه کې د ماینونو د شنډول عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. زموږ غلازا د ریډیو ری د بیان د ازادۍ کوریا فریډم هاوس په اروپا او یوروېشیا هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تیرو ولسو کلونو کې هیڅکله په دغو هیوادونو کې دیموکراتیکې هڅې دومره کمزوري نه وې. د بشري حقونو دغې واشنگتن میشتې ډلې په خپل کلنی راپور کې ویلي په ډېری هیوادونو کې منتخب مشران دیموکراتیک بنسټونه تر پوښتنې لاندې راولي څو په واک کې پاتې او په دې ډول استبدادي حکومتونو ته لار پرانیزي. په دې راپور کې هنګری او پولند په اروپایي ټولنه کې د دې اصل تر ټولو لوی متخلفین بلل سوی دی. د فریډم هاوس په راپور کې همدارس روسیا او بلاروس مستبد رژیمونه ګڼل سوی دي. بلخوا روسیه اعلان وکړ چې د سلواک او د دریو نورو بالټیک هیوادونو او ډیپلوماټان باسي. د ډیپلوماټیک جګړه وروسته لغ راپور ته سوچي چک جمهوریت ادعا وکړ چې په 2014 کال کې د دې هیواد په یو ډیپو کې په مرګونی چاودنه کې روسیا شکیلوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلمې کې وویل چې په مسکو کې د سلواک، لیتوانیا، لاتویا او استونیا سفارتونو ته خبر ورکړل شوی چې د می تر 15 نیټه د مخه دي د دغو هیوادونو او ډیپلوماټان له روسیې ووزي. د رواني میاشتې په سر کې چک جمهوریت یو شمېر روسی ډیپلوماټان له خپل هیواد ویستل چې د مسکو له خبرګون سره مخامخ شول. تیرونی لیتوانیا، لاتویا، استونیا او سلواک ویلې چې له چک سره د یووالي په بڼه روسی ډیپلوماټان له خپل هیوادونو باسي. او د اروپا د فوټبال جام د اتلولې په نیمه پای لوب کې نن ماښام د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیټي لوبډلې سیالي سره کوي. د لوب د افغانستان په وخت شپې 11 بجې او 10 دقیقې په پاریس کې تر سره کیږي. تر شپه د همدې دور په یوې بلې لوب کې ریال مادرید په خپل کور کې د چلسی ټیم سره په سیالي کې یو د یو په مقابل کې مساوي شو. د خبرونو پای
خبرونه ملازه دیرړو واوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د غرض به پنریوال موضوعاتو کې واوري چې په واشنگتن کې میشت د بشري حقوقو ډل فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې. د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونۍ خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای په افغانستان کې هیڅ لوري نه غواړي چې دا هیواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. غلی بلینکن چې پرونی لې وی امریکایي رسنۍ سره په دې اړه څرګندونه کولې د غرض د کورنۍ جګړې د پیښېدو احتمال هم رد نه کړ. وی ویل له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته خی طالبان هڅه وکړي چې له پوځي لارې واک ته ورسیږي. د افغانستان ملي مصالحې علي شورا بیا وی له دې هیواد د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته طالبان له مذهبي پلوه نور د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول توجیه نه لري. نور په دې رپورت کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د افغانانو، افغان حکومت او ان طالبانو په ګډون هیڅ سیاولو رنه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. خغلی بلینکن له سین ان ټلویزیون سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکایي عسکرو له وتو وروسته به یو تشه رامنځته شي چې له مخې طالبان له نظامي لارې واک ته ورسیږي او یا به هم په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي، دا یو احتمالي سناریو وبلله. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پیل د هیڅ څلوري په ګټه نه بولي.
په افغانستان کې په یو بل تازه کورنۍ جګړه کې د هیڅ لوري ګټه نشته. د افغانستان د خلکو ګټه هم پکې خوندې نه دي. د افغانستان حکومت هم دا نه غواړي او طالبان هم. د افغانستان هیڅ ګاونډي دا نه غواړي. ان د افغانستان هغه ګاونډیان او د سیمې هیوادونه چې په وروستیو شلو کلونو کې په دې هیواد کې د خپلو ګټو په لټه کې وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د افغانستان په مسایلو کې به دخیل پاتې شي او د یوې ژورې ډیپلوماسۍ په وسیله به له افغان دولت، خلکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو سره خپل ستا دوام ورکړي. انټونی بلینکن د سیمه هیوادونو ته په اشاره وویل له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د جمهور رئیس جو بایدن له اعلان وروسته ډیر خپل فکر پر دې سیمه یعنی افغانستان متمرکز کړی دی. خو هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې داسې و پریکړه وکړي څو د لوبي ټول اصول په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال له افغانستان او د دې هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو له دوام غږیږي چې د پینټاګان ویان جانکر به هم خپل هغه څرګندونې بیرته اخیستي چې ویلي وو د میل لومړی نیټې وروسته امریکایي عسکر له افغان هوایي ځواکونو ملاتړ نه کوي. خغلی کربی په خپل ټویټر باندې لیکلی په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې او دا یې خپل تیروتنه بللې ده. په ورته وخت کې بیا د ملي مصالحې عالی شورا هم له طالبانو غواړي چې د تیر تاریخ تیروتنې تکرار نه کړي. د دې شورا مرسیال عطاءالرحمن سلیم نن په کابل کې د غوی داتمې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د طالبانو روانه جګړه هم تر پوښتنې لاندې راوسته.
اوس چې امریکایان وزي، هغه امریکایان چې ستاسو د بدو اعمالو له کبله افغانستان ته راغلي وو، اوس چې دوی وزي ستاسو په خپله خبره د دوی له وتو وروسته دا جګړه کوم ډول منطقي، دینی او ولسی مشروعیت لري؟
چې توجیه مردمی داره.
په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د دې هیواد د راتلونکي برخلیک په اړه بیا لا بیل څرګندونې او اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې جمهور رئیس غنی او حکومت په ځلونو په ډاډ ویلي د افغانستان د راتلونکي لپاره هیڅ ډول ګواښ نه لیدل کیږي. د افغانستان حکومت د بهرنۍ واسکر وتل سولې ته د رسیدو او په دې هیواد کې د تیر 240 کلن تاوتریخوالي د پای لپاره تلای چانس یا فرصت بولي.
دغه راز د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي طالبانو ته د پډاګ ویل کنه نه غواړي منځوي شي، نو باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. خلیل زاد تیر ورځ د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته غوښتل شوی و او په دې اړه چې امریکا څه پلانونه لري چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په تیر بیا د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې هغه دا مسله یقیني کړي څرګندونه کولې. دغه راز وویل د کچری طالبان د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي تا دا ډله به بیا وځپل شي. نور په دې رپورت کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پروند امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندیشنو ته ځواب ووایه. سناتوران له دې درک اندیشمن و چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د ښځو حقونه به څنګه شي او آیا افغانستان به بیا د ترهګرو پر مرکز بدل نشي؟ شغلی خلیل زاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي، نو بیا به وځپل شي. د زیاته کړه که احیانا طالبان وخت ورسېدل او د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړ، له افغانستان سره د امریکا مرستې به ودرول شي. خلیل زاد وویل امریکا له خپل سلګونو میلیون ډالر مرستې څخه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کار اخیستلی شي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبانو ته ویلي چې که د امریکا مرستی غواړی که د نړیوالی ټولنې غوښتن کیاس او غواړی چې له انزوا راووسی، دا ټول له دې سره تړاو لري چې له خلکو سره څه ډول چلند کوي، تر ټولو وړاندې له ښځو، ماشومانو او اقلیتونو سره. د کانګرس ته بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو د حقوقو په اړه اندیشنه ښکاره کړه. خلیل زاد د سنا جرګې غړیو ته وویل چې د پزغر د ویلي چې له تروریزم وروسته د امریکا لپاره بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه مهم دي. د ده هم وویل چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې پر راتلونکو خبرو کې ښځې او اقلیتونه برخه ولري. په هم به حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل افغانستان ته د 300 میلیون ډالر بشري مرستې د ورکولو په اړه د ولسمشر بایدن حکومت له کانګرس سره کار کوي.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. مخکې مو په یو راپور کې واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې بلینکن ولې دا څرګندونې کوي؟ آیا په افغانستان کې له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د یوې کورنۍ جګړې د پیښېدو احتمال شته؟
زه فکر نه کوم چې د کورنۍ جګړې خطر وجود ولري. د دې لپاره چې په یو جبهې کې سراج دي چې د افغانستان دولت مخالفین به هم وي، اما دا مخالفین که ودرېږي د افغانستان دولت څنګ کې درېږي، کوم چون ګډې چاندې کېږي نن واقعا په افغانستان کې تر یو ځای پورې زه پوهېږم هیڅوک د کورنۍ جګړې نه ښه خاطر نه لري. ځلان په کسان ګټونکی نه ګڼي. په دا اساس دا احتمال وجود لري چې کورنۍ جګړه ونیسي.
که طالبان روغ جوړ ته غاړه کېږدي او جګړې ته دوام ورکړي او جګړه هم له دې سخته شي، فکر نه کوي چې وضعیت به خراب شي، د کورنۍ جګړې تر حد پورې به ونه رسیږي؟
فکر نه کوم کورنۍ جګړه وشي. یعنی دوه جبهې باید رامنځته شي که خدای نخواسته یو وضعیت رامنځته شي چې جګړه دوام وکړي. یعنی دوه جبهې چې یو به د طالبانو جبهه وي او بل به د دولت جبهه، دا دوه جبهې به شروع جنګ وکړي سره، لکه چې په تېرو کلو کې سره کړي دي. څه دې تاسو یو کورنۍ څنګه نه وایم، بلکې دې یو ډیجیټل او فکری څنګه وایم.
د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو لوټلو سره تیر ورځ بیا هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه بحث وشو چې امریکا څه پلانونه لري چې په افغانستان کې هغه د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندې شي. په تیر بیا د خزو د حقونو په برخه کې ځینو کانګرس مینانو خبرداري ورکړ کچېرې طالبان وغواړي چې دغه پرمختګونو ته درناوی ونه کړي نو امریکا به مرسته په بندي کړي. فکر کوي چې دغه د مرستو د بندولو خبرداري د فشار د بالقوه وسیلې په توګه کارور کولای شي.
دا به خیا ټوکه کاری په دمانه چې په واکې چې امریکا قوت پر ډیولپ 5000 نفر او د پیمانه خاطر درلوده نه پوزي په شارت چې اخرې په شارت په طالبان ایران وسته نو بیا کوم مرسته باندې طالبان یې په سر تیپسي د ما باور دا د تبلیغاتي بحثونه دي دا اضافي بحثونه دي طالبانو په حکومت کې امریکایانو سره او د نړۍ له مرسته پرته خپل حکومت چلو دا یو څه د وروتي اخري او د ما په نظر کومه مالي زنمن
د چارو کتونکو یو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستنګزی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن د ورسته څرګندونو په اړه خپل نظر څرګندو. په تیر بیا د هغو څرګندونو چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال نه دی رد کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د افغانستان په پینځه ویشتو ولایتونو کې د 12 ټولګیو له 8000 فارغانو د کانکور ازموینه واخیستل شو. د ازموینې د ملي ادارې چارواکي وایي د روان کال کانکور ازموینه په دریو پړاوونو کې انتر سره کیږي. لومړی نن و دوهم پړاو به روانې سهار میاشتې په شپږویشتمه او دریم به هم د کابل ولایت کې وی چې تر اوسه نیټه نه ده مشخص شوې. دا اداره دا هم وایي چې روان کال به د کانکور په ازموینه کې شاوخوا د 12 ټولګیو 2000 فارغان ګډون وکړي. نور په دې رپورټ کې
د 12 ټولګیو د فارغانو لپاره د 14 المریز کال د کانکور ازمن لمړی پړاو نن چهار شنبه په 25 ولایتونو کې واخیستل شو. له کابل پرته د نور اتو ولایتونو کانکور ازمنه د روانې غوایي میاشتې په ورستوي کې اخیستل کیږي. په 25 ولایتونو کې چې نن د کانکور ازمنه واخیستل شو ورزګان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، خوست، دایکنډي، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کونړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند او میدان وردګ ولایتونه شامل دي. د کانکور یو شمیر ګډونوال تمخای چې په کانکور ازمنو کې به بریالي شي.
متی الله کانکور انتان کې فکر وکړو ماشاءالله خو پروسه ډیره صحیح پروسه درسته پروسه وا او استادان په خپل وخت راغله او پروسه د خپل وخت شروع شوه.
قدسم حفیظم از مرکز بامیان و از لیسه سکور مرکز بامیان فارغ شدم و ما آمادگی را دو سال شد خواندم و خیلی هم به نظر خود آماده بودم. سوالام آسان بود، خوب بود، سوالای خودم حل کردم و بعد چه سوال دیگه ما هم من تو چندانش هم تو
شکی ماندک،
امیدوارم
اونا
انشالله که
سعی باشن. در ازموین ملی اداره عمومی رئیس پوهان عبدالقادر خاموش در شهر شنبه پر از اول چه در روان کال ازموین با در نور و کلونو پا پرتلالا پا خوندی او شفاف دول او و اخستل سی. در کانکور ازموین پا دیلوم دی پڑاو که شاو خوا اوات یازره در دولسه مطلقه فارغانو در لوڑو او نیمال لوڑو زدکلو بنسطونو لپار رقابتونه کبی. پا پام که در چه سکل پو کانکور از مینه که پوتولیز دول سو باند 200,000 تنه ده 12 موتورگای فارغان گردون وکری چه لادیش میر چخه شاو خواه 144,000 تنه بای پلوالو او نیمال والو دولتی تحصیلی بنسوتونو که جذب سی.
بیا هم د زدکړې په موضوع کې تم کېږو. په کندوز کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د ښوونځیو د ودانیو د درسي کتابونو او د نورو درسي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت کوي. یو شمېر د ښوونځیو زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل په ستونزمنو شرایطو کې ښوونځیو ته ځي خو یا ښوونکی نه وي او یا هم درسي مواد نه وي چې د دوی د زده کړې بهیر ډیر ټکنی کړی دی. نور په دې رپورټ کې
د کندز د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په دې ولایت کې 3,500 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 9% نجونې دي. خو دا ټول زده کوونکي د زده کړو لپاره هغه نسبی مناسب شرایط نه لري چې ورته اړتیا ده. دلته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي چې د خونځو د ودانوي د نشټوالي سربیره د درسي کتابونو او د میزو څوکۍ له نشټوالي سره هم مخامخ دي. د کندز ښار د بي بي امینې د خونځي د 12 ټولګي زده کوونکې فریحا شریفي وایي چې د خونځي د ودانۍ نشټوالي له کبله دوی په خیمو او یا تر شنه اسمان لاندې درس وایي.
د سالای اخیر بعض مشکلات مثلا کتاب داشته خو اصلا رفه نشته تاله کتاب تاله هم شاګرد
د کتابونو د نشوالي ستونزه تر اوسه نه ده هواره شوې، ځکه لا هم موږ د کتابونو له نشوالي سره مخ یو. درسي ټولګي کم دي، زیات شمېر زده کوونکي په دهلیزونو او د خیمو لاندې درس وایي او د ښوونکو له کمښت سره مخ یو، ځکه یو ښوونکی دوه مضمونونه درس ورکوي.
دوی د ښوونځیو د ودانیو نشتوالی اساسي ستونزه یادوي او له اړوند ادارو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. په کندز ښار کې د سبانقل نامول د ښوونځي د شپږم ټولګي یو زده کوونکی احمد ضیا وایي
زموږ مکتب څخه موږ صحیح صنفونه نه لرو، چې چوکۍ ټول خراب دي، صحیح درس ویلو امکانات نشته دي. نور موږ فعلا خپله په خیمو کې درس وایو، که دغه لږ صحیح امکانات موږ ولرو، صحیح صنفونه یې تعمیرونه موږ په ښه توګه کولای شو درس وایو. په دې ګرمۍ کې موږ زیاتره په خیمو کېنو یا
درس نشی ویلای.
ما تعمیر نداریم، چاوش نداریم، دزیر خیمه درس میخوریم. اگر چا
منګ توکه یو امیز نه لرو او د غراز اسموک خوونځي ودانی هم نه لري، د خیمولاند سبق وایو که چیرې اسموک خوونځي ته امیز او چوکۍ او ودانی ورکړ شي موږ ډیر ښه درس وایلی شو.
د سبانقل نامل د خوونځي سرمعلم نصر الله هم ورته خبره کوي.
زمو مکتب تعمیر نه لري، د ډیر مشکلات سره مخامخ یو، باران ګرمي د شاګرد استادان په خطرې کې درس نشي کولای، شاګردان په خطرې کې درس نشي یادولی. موږ د مقامات څخه دا هیله کوو چې موږ د مکتب جوړ کړي او زموږ مشکل ده پکې.
د کندز د پوهنې رئیس نجیب الرحمن ثاقب بیا وایي چې د دې ولایت په کچه د پوهنې په برخه کې پر سل ودانیزو پروژو کار روان دی او په بشپړېدو سره به یې د زرګونو زده کوونکو ستونزې هوارې شي.
کمبود کتاب یکی از چالش‌های کلان است که تا هنوز متعلمین شکایت داشته. رهبری وزارت محترم معارف
د کتابونو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل کیږي چې له هم زده کوونکو ورسره مخ دي. د پوهنې وزارت 10 میلیونه کتابونه یې چاپ ته سپارلي او ډېر شر به تر موږ راورسیږي. موږ خپلې هڅې پیل کړي تر څو د ښوونځیو د میز او چوکۍ او نورو امکاناتو ستونزه هم هواره کړو.
د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز ولایت کې 503 ښوونځي موجود دي چې له دې شمېر څخه 130 ودانۍ نه لري او کابو 100 زده کوونکي په آزاده فضا کې زده کړې کوي. د چارواکو په وینا د دې ولایت 60% ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي او ټول یې فعال دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په دې خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري د کابل د پارک شهر نو پر موضوع غږیدلې او د غرض اساسي بشري حقوقو له بلې خبرونې سره یو ځای د خبرو خصوصي و نړیواله موضوع. په واشنگتن کې میشته د بشري حقوقو د فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې په تیرو 12 کلونو کې کله هم دیموکراتیک هڅې په دغو هیوادونو کې دومره کمزوري نه وي. نور په دې راپور کې
فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا ایرو ایشیا سیمه کې له دیموکراسۍ د پښاتک لپاره خبرداري ورکړ. د بشري حقوقو د مؤسسه وایي منتخب مشان په ګڼو هیوادو کې دیموکراتیک بنسټونه کمزوري کوي، څو په واکې پات شي او په دې ډول استبدادي واکمنۍ ته لار پرانیسي. په 2020 کال کې ملتونه د ترانزیت په حال کې دغه کلنی راپور نوم دی چې په واشنگتن کې د بشري حقوقو د ډلې خپور کړی او پکې په اروپایي ټولنې کې له دیموکراتیک پلوه د هنګری او پولند وضعیت تر ټولو بد ارزولې دی. په راپور کې راغلي دي چې په دې دوه هیوادو کې د تیرې ویلې سیزې په ترڅ کې په بېساري ډول دیموکراتیک اصول تر پښو لاندې شوي دي، خو په راپور کې په اکثر هغو هیوادونو کې چې ارزول شوي دي د دیموکراسي وضعیت پکې د لس کال مخکې په پرتله خراب یاد شوی دی. په راپور کې د روسیه او بلاروس رژیمونه استبدادي رژیمونه بلل شوي چې د تیر یو کال په موده کې پر خپلو خلکو فشارونه زیات کړي دي. فریډم هاوس بیا د بلګې په توګه څرګندوي چې بلاروس کې هغه مظاهره چان وځپل شول چې د دیموکراسي لپاره یې هڅې کولې او په روسیه کې د فساد ضد فعال او اپوزیسون مشر الکسی ناوالنی د وژلو هڅه وشوه، همدارس په روسیې کې د اوکراین له پولو سره نشتی د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل د هغو هڅو برخې دي چې د دې هیوادو مشران غواړي په واکې پسې پات شي. په راپور کې راغلي دي چې په ارمنستان کې له 2013 کال راپدې خو چې هلته بخملي انقلاب وشو، د لومړي ځل لپاره تیر کال ډیموکراتیک حیثیت کمزوري شوې. په راپور کې د ګرجستان وضعیت همغه څه بلل شوی دی لکه په 2011 کال کې چې اوسنۍ واکمن ګوند د استبدادي رژیم ځای ناستی شو. په راپور کې د قرغزستان په اړه ویل شوی دی چې ډیموکراتیک حیثیت پکې د لس کال پخوا په پرتله لږ څه کمزوري شوی دی. د اوکراین په اړه بیا راغلی دي چې د حکومت له لوري د اصلاحاتو هڅو ادامه پیدا کړه خو له مقاومتونو سره مخامخ شوه. د فریډم هاوس په راپور کې په ازبکستان او شمالي مسدونیا کې د تیر کال ډیموکراتیک حیثیت سیل شوی دی او ویل شوی دی چې په دې دواړو هیوادو کې په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. بوسنیا هرزګووینیا بیا له 2018 کال راوسته د لومړي ځل لپاره سیل شوی دی.
او سم د روجی د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو د پروګرامونو لړۍ ونوي برخه.
سلام استاذ نوم څه دی؟
ډیره زیاته مننه. نوم یې زین الله زهین دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. پلان زه په لومړي سمستر کې د اقتصاد په زده کړو باندې بوخت یم.
له دې نورم کوم کار کوئ؟
پلان خو غواړم چې خپل زده کړې په مسلکي توګه مخکې یوسم او خپل درسونو ته مې وګور کړی دا او د مشرانو ورونو هغوی دومره عاید موږ ته برابروي چې هغې باندې خپل ژوند په متوسط توګه په مخ یوسو.
د ژوند نه مو خوشحاله یې؟ د کورنۍ عاید مو ښه دی؟
لکه د نورې نړۍ ژوند هغې سره خو د افغانستان پرتله ډېره سخته ده چې وشي، نو الحمدلله ګذرخاله ژوند مو روان کړی.
نو روژه او درسونه څنګه دي دواړه؟
روژه خو کوم، روژه مبارکه خوم ډیره ښه ده ځکه چې بارانونه کېږي او درسونه دا چې ازموینې مو دي دواړه تر دې دمه ښه تېر شول او هیله لرم چې ښه رزلټ به هم ترلاسه کړم.
مطالعه پکې کېږي روژه کې؟ اسانه وي که سخته؟
ما دغسې یو پلان جوړ کړی و چې مطالعه د تفریح په توګه ترسره کړم، نو ما وکولی شول چې ډېره ښه روژه هم مخته ورسره یوسم او ازموینو کې هم ښه پچه حل کړم.
ستاسو مشوم ټوب ته به وګرځو، دغه وخت روژه ماتی درته یادیږي؟
بالکل رین صاحب که ووایو، دغه په مشوم ټوب کې به کله هم چې موږ روژه ماتی کولو د کورنۍ غړو به موږ ته ویل، په هغې وخت کې دغه لوډ سپیکر دغه شیان ډېر نه وو، نو بیا به یې موږ ته ویل چې بیرون ووځئ، کله چې اذان وکړو بیا موږ ته خبر راکړئ چې اذان یې وکړو. نو هماغه شیبې ماته یادیږي، بیا دغه ماته یادیږي چې تر هغې به هغه وخت به موږ ډوډۍ باندې نه کینولو تر څو چې دوی نه وخوړلې.
د روژه ماتی پر مهال چې کومه سندره ماشومان زمزمه کوي کړې ده؟
بالکل، هغه سندرې مو ډېرې ویلې دي، غږ به مو سره کوو چې روژې روژې ماتی دغسې یو شی به مو سره ویل.
ډېر ښه. آیا فکر کوئ د ماشومانو سره یو ځای روژه ماتی کول یو ډېر ښه کار دی، ښه فرهنګ دی؟
بالکل اریان صاحب که ووایو، د روژې نه یخوا هم موږ ماشومانو ته ډېر درناوی کړی دی، هر وخت له موږ سره په ډوډۍ باندې ناست دي.
په روژه او بالخصوص بیا په روژه ماتی کې ځینې کورنۍ له ماشومانو سره تند چلند کوي، فکر کوئ دا کار سم یا ناسم دی؟
ما یو ځای مې یو کتاب کې مطالعه کړې وه چې ماشومان له موږ څخه زموږ له خبرو څخه زده کړه نه کوي، زموږ له عمل څخه زده کړه کوي. که موږ غواړو چې یو ښه ټولنه ولرو، باید له خپلو ماشومانو سره ښه کردار وکړو او لکه څه ډول چې موږ ښې خبرې ورته کوو هماغه شان په چلند کې هم دوی ته ثابت کړو.
ډېره زیاته مننه.
مننه.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت څخه سره په تماس کې هم. په زابل کې دوه زیاته ګران پروژې داسې حکومت هېڅ مخنیوی نه کوي چې د سلو روپو شی د هغه په 300 ورکوي. دوکانداران د اوړو څخه بېرته در خورچن والا د کسابانو ډېره زیاته ګران پروژې د هېڅ کومکه د ولس سره نه ده کړی. د ګران پروژې چې شیان ساتلي دي ګدامونه یې په ډک دي، نو د حکومت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په دغو کښې راووځي او دا خلک اصلاح کړي. سلام.
تقریباً
اوس ورور جان بیا ټول په یو ورځ را خوشه کړل ټول بس چا ماتیل ته ورکی بیرته تل ګورک راوړې بیرته تر واخلې نور نور موټر پر راواش ورور دا حکومت ولې دې لار غم نه کوي دې د ټول غلا روانه ده مکمل غلا ده دومره دا بیا څنګه دا وړي سلطنه نماسول کوي اوس ور موټر کې ولا جیندل ته چاري نه اوته درا چې ماتي دی وګوري ګمرک دی وګوري دلته ګمرک والا دي مهرباني وکړي دې غم وکړي السلام علیکم کندار کندار کار خراب دی
افغانستان کې مازدیګر څلور نیمې بجې شوې وړاندې دی ازادي راډیو دوه اونۍ خبرونه مې هېروي خو اوس به فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هیڅ لوري په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پلوین نه کوي، خو نوموړي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبان وخت در رسیدو احتمال رد نه کړ. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکونکو شمیر کموي. دغه سفارت شارج دافیر راسویل سنتر ماشام پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د تاریخوالي او ګواښونو راپورونو له ډیریدو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په کابل کې د امریکا د سفارت یو شمیر کارکونکو له دې هیواد ووزي. راسویل سن زیاتوي هغه کسان چې کولای شي هم د دندې لبل ځای تر سره کړي له دې ځای ایستل کیږي، خو هغه پرسونل چې د امریکایي سرتیرو د وټولو به هیڅ سره تړلو موضوعاتو او هم د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره مهم کارونه تر سره کوي په دې سفارت کې پاتېږي. د دغو کارکونکو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې لسګونه کسان په دې وروستیو کې د ماینونو له کبله مړه یا ټپیان شوي دي. د بیان د ازادۍ کور فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا یوریشیا هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تیرو اولسو کلونو کې هیڅ کله په دغو هیوادونو کې دیموکراتیکي هڅې دومره کمزوري نه وې. روسیا اعلان وکړ چې د سلواک او د دریو نورو بالټیک هیوادونو او ډیپلوماټان باسي. او د اروپا د فوټبال جام د اتلولۍ په نیمه پای لوبو کې نن ماښام د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیټي لوبډلې سیالي سره کوي.
کوم غوښتي ویډیو دی او نورو خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام مخله چې دوه نیوز خبرونه ته وار ورسیږي او بل موضوع را خپل په غزنی کې خبر اعلان وایي دولت او نړیواله ټولنه د افغان خبر اعلان او د بیان د ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې په دغه حساس شی بوکري خبر اعلان تر شا ودرېږي. دوی دا غوښتنه په دې ولایت کې داسې مهال وکړه چې په دې ولایت کې د خبر اعلان او د ملي اتحادیې په خوانی وجل شوی مشر رحمت الله نیکزاد کورنۍ ته د میر مسجدی خان مډال ورکړ شو. نور په دې رپورت کې
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را
دا د وجل سوی خبریال رحمت الله نیکزاد ژغدی چې د سې شمې پورزی کورنۍ ته د غازی میر مسجد خان مډال ورکړل سو. په دیاله په جوړه سوی غونډه کې د غزنی ولایت والی بری جنرال سید عمر نورستانی سربیره ځینو چارواکو د نیکزاد د کورنۍ غړو یو شمیر قومي مخورو مدني فعالانو او خبریالانو ګډون کړی وو. دا غزنی والی د نیکزاد کړنی وستایلی او هغه یو زړور خبریال یاد کړ چې په خبرې نیکزاد په وطن مین خبریال وو او نشتون یې د غزنی لپاره یو لوی ځای وبلله. والی وویل دغه مډال د نیکزاد کورنۍ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه په پام کې نیول سوی دی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پاساس د هغه خبريالانو لپاره چې کلونه کلونه د هیواد او خلکو خدمت کړي میډال ورکو چې د هغه له جملې څخه یو هم رحمت الله نیکزاد دی.
په افغانستان کې د خبريالانو ټولنې هم د دولت دا کړنستای خوایي چې باید د خبريالانو خوندیتوب ته هم پاملرنه وسی. په مرکزی زون کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي ځینې وسلوال چې د خبريالانو د وجلو په تور نیول سوي هغه باید د خبريالانو مدني ټولنو او د وجل سوو خبريالانو د کورنیو په وړاندې په علني توګه محاکمه سي. هغه زیاته کړه حکومت په دې اساس وخت کې د خبريالانو تر شا ودرېږي.
زموږ غوښتنه ځانګړي توګه له حکومت نه او په عموم کې بیا له نړیوالې ټولنې دا ده چې د خبریالانو د مسؤلیت برخه کې، د بیان د ازادي خوندیتوب برخه کې، په دغه اساسو شیبو کې د افغان خبریالانو تر شا ودرېږي.
وقار زیاتوی نیکزاد یو زړور، زیرک، زلسوان، خواخوږی او د ملي فکر څښتن انسان وو. رحمت الله نیکزاد تیر کال د مرغوم میاشتې په لومړۍ نیټه ماښام په غزنی ښار کې د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند په خواجه حاکم سیمه کې د خپل کور مخ ته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. رحمت الله نیکزاد خبري الو او له خواو شاشلو کالو څخه په غزنی کې له بیلابیلو سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو سره په رسنیز ډګر کې کار کړی وو. هغه له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه په غزنی کې د افغان خبریالانو ملي اتحادیه